السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري د خبرونه د ازادي په چاپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی ده د جمع ورځ ده د لندیا قوس لسمه د دسمبر لومړۍ نیټه په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د کاناډا، قطر او بریتانیا د استازولۍ مننه کړې چې د افغانستان په باب یې د افغانستان د دوستانو ډلې پرونی غونډه تنظیم کړې وه په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیر اوغلو پر تازه ارزونه بحث شوی دی شغلی فایق نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د ارزونې د سپارښتنو د اجرا لپاره هر ډول فوري اقدام باید په ځانګړو شرایطو او د لارې په یوې نقشې پورې مشروط وي او د اقداماتو د یو پروګرام له لارې مخته ولاړ سي د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره چهارشنبه د تړلو دروازو تر شا په خپله خصوصي غونډه کې د سینیر اوغلو پر ارزونه بحث وکړ فریدون سینیر اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب په خپله ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم تایید کړې راتلونکي لیدلوري ته کتنه کړې ده دغه راپور چې څه باندې دوې اونۍ مخکې امنیت شورا ته وړاندې سو د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره پر بین الافغاني مذاکرو او په نړیوالو ټولنې کې د افغانستان د ادغام د لارو چارو وړاندیز کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مارچ میاشت کې د دغه سازمان له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یوه خپلواکه او مستقله ارزونه وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د موجوده ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي د سینیر اوغلو ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټولګډونو حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل سي هرات ولایت د قطر هیواد د 50 ټونه بشري مرستو در رسیدو خبر ورکول سوی دی د افغانستان محلي رسنوي راپور ورکړي چې دغه مرستې د هرات د زلزله ځپلو لپاره دي چې پرون دغه ولایت ته ورسېدي د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له زلزلې د شپږو اونیو له تېرېدو وروسته بشري مرستندویو ټولنو د 224,000 او 400 اغیزمنو سو کسانو لاسنیوی کړی دی د هغې زورور زلزلې د قدرت اندازه د ریشتر په کچه 6.3 ثبت شوې چې ورپسې څو نورې زلزلې هم سوې وې وچا دا هم ویلي چې دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215,000 کسان اغیزمن کړي دي د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لاره ده د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا دی چې موږ باید پر ځینو برخو پانګونه وکړو د ساري په ډول دغه ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې د خصوصي سکتور پراختیا د ښځو اقتصادي پیاوړتیا اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي د ملګری ملتونو په لږونو متخصصانو پرون پنځشنبه وویل چې په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتی د جګړې د ابزار په توګه کار اخیستل کیږي د دغو متخصصانو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتی د قومي انګیزې له مخې سوی دی د ملګری ملتونو دغو متخصصانو غوښتنه کړې چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وسی له اپریل میاشتې د پوز مشر عبدالفتاح البرهان ته وفادار ځواکونه چې دا مهال پر سودان واکمني کوي او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشاو ترمنځ چې مشري محمد همدان دوقلو کوي جګړه روانه ده د ځینو شمیرو له مخې په دې جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو ادارو ویلي چې 6,000,000 او 3,00,000 نور کسان له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکو متخصصانو په اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې د ابزار په توګه د جنسي ځورونې په ګډون د جنسیت پر اساس د زور زیاتی راپورونه رسیدلي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د برلاسي حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازاتو لپاره کارول شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر اسرائیل ژغ وکړ چې د پوځي عملیاتو له پیلولو مخکې دي په غزې تړانګ کې د فلسطینانو لپاره خوندې ځایونه جوړ کړي. بلینکن پرون په تلابیب کې خبرلونه تول چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره بشري پروګرامونه پلي کړي څو د بیګناه فلسطینیانو د مرګ ژوبلې کچه راکمه سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په دغو خوندي زونونو کې د غزې د تړانګې په جنوب او مرکز کې د هغو سیمو او ځایونو ټاکل شامل دي چې خوندي او د ډزو له لیکې بهر وي. انتوني بلینکن په غزې تړانګه کې د اوربند پر اوومه ورځ خبرې کولې چې د دغو اوربند په نتیجه کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې زیات شمیر یرغمل سوي کسان خوشې شول. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د پنځشنبې په ورځ د پوځ له مشرانو سره د کتنې لپاره د زاپوریژا جنوبي سیمې ته سفر وکړ او وروسته وویل چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیمو د استحکامات چارې باید ګړندۍ سي. زلینسکی تیر ماښام په خپله وینا کې د دونیتسک سیمې ځینو برخو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې زیاته پاملرنه به دغو سیمو ته وسي. په همدې حال کې د اوکراین د ځواکونو قومندان ویلي چې روسي ځواکونو د کوپیانسک، لیمان، بخمود، افدیفکا، مارینکا او زاپوریژا په ګډون پر څو مرکزونو ناکام بریدونه کړي دي. د سیمایزو پوځي ادارو په وینا د روسي ځواکونو د پرونیو بریدونو په نتیجه کې یو ملکی وګړی په جنوبي خرسون کې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یرغل چې د 2022 د کال د فبروري پر 24مه پیل شوی لا هم دوام لري.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د سرپرست حکومت سیاسي اقتصادي اړیکې په کوم لور روان دي؟ د بلوچستان یالت چارواکو په وینا انډیپندنت رسپانې په خپل تازه راپور کې لیکلي دي چې تر دې وروسته به هر ورځ 10,000 افغان کډوال له کرشي د افغانستان خوا ته اړوي. رسپانې لیکي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر څورو شوی دی، نو اوس پاکستان غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې 1,000,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. تروسه د تیرو شاوخوا څلورو نوې پترس کې نږدې 4,000,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي، ځینې د پولیسو له ویرې، ځینې یې په زوره له پاکستانه شړل شوي دي. په دې ترس کې د بشري حقونو ډلو په پاکستان سخت اعتراضونه کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ پر پاکستان غږ وکړ چې له کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه وی څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناهغښتونکي مېرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي. پاکستان دا ډول تورونه ردوي خو ځینې چارواکي دا مني چې پولیسو په ځینو مواردو کې ممکن له کډوالو د رشوت اخیستو هڅه کړې وي یا یې پیسې اخیستې وي چې له هغوی سره به هم قانوني چلند وشي. پاکستان وای چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته افغان طالبانو په افغانستان کې پناه ورکړې ده. افغان طالبان دا اداره دوي او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وای چې د پاکستان دننه د امنیت مسولیت د دوی نه دی، د پاکستان مربوط دی او خپله د پاکستان خپل خم کوي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي چارو د مطالعاتو انسټیټیوټ شاوخوا 2 میاشتې مخکې په یو راپور کې څرګنده کړه چې یوازې 6 کال د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله 50% حملې زیات شوي دي. دا لړۍ نور هم پسې پورسیو کې زیاته شوه چې د نومبر په پیل کې په میاوالي کې پر هوایي ډګر برید وشو او هلته د پاکستان پوځ ویل چې 3 الوتکې په دې برید کې ویجاړې شوي دي. خو داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې 15 الوتکې ویجاړې شوي دي او نتایج شوي راپورونه د 10 الوتکو د ورانېدو خبر هم کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
رابشو دی باسته. کله چې په خبرونه کې میلمانه را سره ملګری کېدل هغه به تاسو ته معرفي کوو. عزیز الدین مارچ د سیاسي چارو کتون کې په خبرونه کې را سره وصل شو دی. مارچ په خبرونه ته شرغلی کلمړی ستاسو نظر واخلم د طالبانو او پاکستان روابط په کومه خوا روان دي؟
مننه زه تاسو تاسو تخنیکی همکارانو ته قدرمنو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه سلامات وړاندې کوم. ګوره دا د طالبانو د پاکستان تقریبا اړیکې خو سمې دي، څه موږ اورو مشکلات ګورو، مثلا هغوی د ټي ټي پي اتهام په طالبانو کوي، طالبان وایي چې تاسو کراس نازو شواهد موږ ته وړاندې کوي، په هغه وخت کې د کردی ستاسو موږ اتهام کوي. دا خبرې دي، اما په ټوله کې اړیکې په دې نه دي خرابې، اړیکې په دې نه خرابېږي چې پروژه او پالیسي او پروګرامونه تقریبا یو دي. دا اوس د طالب چارواکو اکثره کورونه په پاکستان کې دي، کوم یو څه ناروغي هم دا اوس پاکستان ته ځي، نه هندوستان ته یا نه کوم بل هیواد ته. په هغه وخت کې چې شل کاله طالبانو جګړه کوله، کورونه په طالبانو پاکستان کې ول، پاکستان یې قومندې کولې، اما همدغه پاکستان ناتو ټوله کې غربي نړۍ هیوادو ته سرکونه په اختیار کې ورکړي وو، اکمالات له
مارس بله ګوره د ستاسو هم دا خبره، البته لکه څنګه چې څوک خبره کوي چې دا یو پروژه ده یا نه ده، دا خو د شاندې چې سال نشي ویني وي، نو څوک به څه پکې ووي. او که چیرته د اوسېدو خبره وي، د مجاهدینو مشران چې کوم په پاکستان کې اوسېدل او کلونه کلونه یې تیر کړي وو، مثلا برهان الدین رباني د داوود خان په وخت باندې پاکستان ته تللی وو، عبدالرب رسول سیاف په زندان کې و چې کله له زندان خلاص شو پاکستان ته پناه یووړه، لیکن دوی چې کله بیا کابل ته راغلل او په د جمهوریت په وخت کې یا رباني تر استاد رباني طریقه مخکې په افغانستان کې واکمن شو، له پاکستان سره روابط خراب شول، تر دې حد خراب شول چې همدغه استاد رباني بیرته په داسې یو برید کې ووژل شو چې تر اوسه پورې وایي چې په دې کې د پاکستان لاس و. فکر نه کوي چې دغه روابط هم تر ابده نه وي، تر یو وخت وي او بیا خپلې ګټې دي؟
بالکل صحیح ده، سیاست کې ګټې دي، دښمنۍ او دوستۍ نشته، دا یو اصل ده. اما چیرې کې څوک یو پالیسي ولري بهرنۍ د نړۍ او د سیمې یا د ګاونډیانو پاک له هغه پالیسۍ غواړي چې پلي کړي، بعض تکتیکونو استفاده کوي، کله دوستي او کله دښمني کوي. د مجاهدینو په اسلام مجاهدینو، مجاهدینو او ټول مفسدین غله وه، مجاهد هغه ملت وو، دا رهبران تر اخره پورې وفادار پاکستان ته، د پاکستان په خوخه کابل لوټه لوټه کورانه کې کسانی وزل، اردو سیستم، تاریخ، بنیاد، هر څه ګران کړل، دا امر پاکستان کړای وو. په داخر کې چې کړه طالبان د دوم ځل د پاره رااله په 2000 کال کې، ټول رهبرانه بیا لړ پاکستان ته قریش سره ناست، همدغه ځای ته هیڅ وښونه کوي د قریشي مرتبه چې نور متاسف ترنه څه کوي، لاړ سه لاړ ترکیه ته، اما ورته د موږ جدادونه د موږ په امر باندې وو طالبان د بیت المال په پیسو باندې ناس دی، وګړي جایدادونه ساتي چې بیت المال باندې په غلا جوړ شوی دي، نه شریف دي جوړ. دا یو مسله. بل مسله کوم چې ته هم وردو دا پروژه او دا او دا ده، نو کله چې طالبان په 15 دی او ګس 2000 قرارله فیض حمید په کابل کې څه کول تر هغه وو، دا مسله طالبانو خانه کې د ملت ته ودی وایي دا چی تر هغه وو.
خیر، د طالبانو د طالبانو کوم اساس نشته سره چې لغوی سره دا خبره مطرح کو. بل میلمه مو محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمنی د واتس اپ له سره ملګری شو. اتمر صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور د طالبانو او پاکستان روابط په کوم لور روان دي؟
من نه شوهر صاحب تاسو او جناب وارج صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا چې منافع او ګټې مهمې دي، یعنی موږ ولیدل په دغه 40 کلونو کې پاکستانیانو همیشه د افغانستان په امور کې ډیر برلاس درلودل، څه په خوا د مجاهدینو وخت او دغه نه وروسته بیا طالبان او بیا جمهوری نظام کې هم دغه برلاسی د پاکستان او مخصوصا د پاکستان د استخباراتو موجود و، یعنی دینه انکار نشو کولای. بل خبره دا ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې د امریکا یو دوست هیواد پاتې شوه، یعنی د افغانستان د ناخوالو د پیل کېدو نه را په دې خوا تر دغه ننه پورې هم پاکستان امریکایان سره په یو ستراتیژیکي د څه د شورویانو د یرغل په وخت کې، څه د هغه نه وروسته همیشه افغانستان د پاکستان له خوا نه هم ګواښل شوی، هم ړنګ شوی، هم حکومتونه د پاکستان نه راغلي دي. نو پر ترتیب اوس خبره ده چې آیا دغه لوبه چې اوس روانه ده دا واقعي لوبه ده که دا هم د دې تر شا کوم بل سناریو پروت دی. زما باور داسې نه دی چې گویا طالبان د هغومره چې تمثیل کوي دوی د پاکستانیانو مخالف اوسي، ځکه چې موږ دا وینو اوس هم چې که واقعا پاکستان دې شي ته ملا تړلی چې 1.1 میلیون افغانان او هغسې په بېرحمانه توګه چې حتی تر جنسی تیره پورې دغه راپورونه اوس مطبوعات ته راغلي دي چې دې ته اړ کېږي چې افغانان وباسي، نو دلته د افغانستان او د طالبان د حکومت دریځ چیرته دی؟ دوی سفیر لري، دوی کونسل لري، دوی ارتباط لري. د پاکستان نماینده فوق العاده په کابل کې عبدالوس ناست دی، چیرته ده د دوی دریځ؟ دوی چې وایي موږ شپږ څلوېښت هیوادونو ته او ناټو ته امریکا ته ماتې ورکړې، اوس د دغه خپل د قوم خپل د ولس د بې عزتي سیل کوي او دا ویني چې افغانان څنګه بې عزته کېږي، څنګه
اتمر صاحب دا خبرې ته به وړاندې بیا هم راشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی، د دوی هم هرکلی کوم. مومند صاحب، د دغو دوو هیوادونو د روابطو په ارتباط په تجارتي برخه کې که ستاسو نظر واخلم، روابط په کوم لور درومي او ستونزې ډېرې دي که کمې؟
سلامونه تاسو ته او د میلمانو څوک ببخشي، میلمه محترم، میلمه محترم ته ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي درځي وخت پورې د افغانستان ټول خلک جوړ صحتمن وي او ښه ورځې تېره کړي. داسې معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان په مابینځ کې یو ډېر سابقه میخینه تجارت وجود لري، خپلمنځي تجارت وجود لري، ترانزیت وجود لري. ولې دا لکه موږ چې ورته ګورو دغه رقم ناخوالې تقریبا د شپېتو کالو را په دې خوا چې پاکستان جوړ شوی دی، خصوصا څلوېښت کاله واخته چې په افغانستان کې د وپن زوس کال څخه بیا دغه ناخوالې همیشه چې سیاستونه خراب شوي دي پر تجارت مستقیم تاثیر کړی. د افغانستان او د پاکستان خلکو همیشه کوشش کړی چې دغه ناخوالو ته په خپل تجارت سره د پای ټکی کړی او د خپل تجارت د روسه پر چیز سره کوم نه دي صرف دا اوس موږ ډیر تجارت کوي. له ریسرچ کال هم تقریبا موږ په میلیونو ډالر صادرات پاکستان ته ټول د پاکستان د خاطر هم موږ واردات ترلودل. دا اوس تقریبا په شمالي کې تقریبا په پلسګونو پاکستانيان چې دلته باغونه اجاره کړی دي او د دې او موږ خلک د غوسم په پنجاب کې په سند کې هلته د مالټو باغونه اجاره کړی کیږي. زه فکر کوم که حکومت هر څونه کوشش وکړي د پاکستان پر دې دغه شان ته د فایټینګ شي دا هیڅ امکان نه لري. د دې خلکو سره باید یو په یو چوکاټ تر اوجه لکه دا مشورته ګورو. ولې دا د امکان را وتل خبر ده چې د دې خلکو پر
دیوالي به تاثیر کوي. مومن صاحب،
یو خبره کوم تاسو ته بهتره چې د دوه میاشتو را په دې خوا تقریبا موږ ته په میلیونو ډالره تاوان را ورسېدی. په کراچی کې زموږ مالونه د ترانزیټ بیرولې قانون خلاف، د افتا د قانون خلاف، دا ټول بند پاته و. تقریبا پرون یا دوه میاشتې ته وخت چې موږ هلته ولاړو د وزارت تجارت تر مشرۍ لاندې چې هلته ولاړو هلته خبرې وسولې، اخترې وسولې. موږ دوی ته د بعضې یونیسه د سمنګلنګ چې دی د کاچاک څه چې د افغانستان د خوات خضر لودي مرور ټولې چې تاسو د ډیورن کرښه ټوله سیمه خردار کړې ده په پاسپورتوم سره په زحمت تر سره ولته کاچاک تیرې درځي. خو دې همغه د کناټ یو کې تقریبا اوس مالونه افغانستان ته انتقال کوو. موږ دا وایو چې په مهاجرینو باندې موږ سخت خپایو چې په داسې اساس وخت کې هغه د هغه وطن څخه بیا په یو خاص مشکل حالات سره دی راوېستل او د ترال له وچا کور ځای په تو دا وکړ یو ډیر غمیز او
مومنسه بخشي. اصلي سوال پاتې شو مومنسه محترم، زما پښتنه دا ول تاسو په لندن لسندار ته وایسي چې دغه اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې یو ټکی ته اشاره وکړه چې په میلیونونو ډالر افغان سوداګرو ته زیان اوښته، نور عادي دی او کنه ترنګلې دی وضعیت؟
زموږ په مابین کې خپلمنځي تجارت په ډېر عادي شکل روان دی. د ترانزیت په باره کې هم ترانزیت هم د پرون راځي له سوي دي او موږ از موږ ترانزیت څخه عادي منوال تر رسیدلې دي. موږ به کوشش وکړو چې پاینده کې پر ترانزیت د هغه وخت پورې به زما د خلچن افغان سوداګر د دیپلا او په نورو کلو کې سخت ځمن سي وي او کوشش وکړو چې په داسمو پر ترانزیت قرارداد پني د یو بینني تضمین په وجود کې باید پر دې باندې خبرې وسی چې نور به سوداګر په دې کې خپل مشوره کوي چې پر دې بندر باندې مالونه راوړي او کنه راوړي. ولی موږ هم اوس تقریبا په دغه یو میاشت کې په دوه میاشت کې ټول مالونه چې پراخوا و هغه بدیل لار ته وشتي دي اوس نور لار څخه استفاده کوو.
مننه مومن صاحب. مارج صاحب د مومن صاحب دې خبرې ته په کتو کله چې تجارتي اړیکې د افغانستان نور خو او تاوري مثلا ازادي راډیو هم تازه دا خبر لري چې له ایران سره د افغانستان تجارتي روابط په تیرو دوه میاشتو کې ډیر زیات شوی دي. دا په دې دلالت نه کوي چې هلته حالات ترنګلي دي له پاکستان سره؟
وګوره ما وخت یو اشاره وکړه، پاکستان هیڅ وخت د خپل ژور ستراتیژي پروګرام لري هغه افغانستان سره دوست کېدای نه شي. هغه هیڅ وخت په افغانستان کې با ثبات یو قوي او امن حکومت نه غواړي. هر حکومت ولو پاکستان هم جوړ شي، د افغانانو ټول پاکستان او د مجاهدینو حکومتونو ټول پاکستان جوړ شي، د طالبانو پاکستان هغه ده ولو کله کې جنم جوړ شوی مارم کله چې وګوري دا قوت پیدا کوي، په پخو دریږي، قوي کیږي، اردو یې قوي کیږي، بیا دوی خامخا مداخله.
یعنی مارس، یعنی دغه اوس څه حالت ده؟ یعنی تاسو اټکل کوي چې پاکستان ځکه فشار وارد کړی دی چې په کابل کې اوس استقرار او ثبات راغلی؟
تقریبا نو دې ته نه پیلې همیشه غواړي چې افغانستان د خپل کنټرول لاندې ولري، خصوصا بال د کومونستان له سقوط را دي خواته. دا دې دوه استراتیجی چې باید برنامه سیاست او خپل کنټرول د افغانستان په لاس کې ولري او هر کار چې نړۍ هم کوي به د دوی له طریقې وکړي او لګنه به دې کمیشن اخلي.
نو
تاسو ګوره د هر وخت د افغانستان پاکستان کوم غونډه او څه کیږي او برنه حق او پلاوی را لیږي افغانستان ته، یا د افغانستان او پلاوی غواړي نړۍ ته خېڅ دلته زیم او کمیشن وکړي. دا چې اوس ملاغنی برادر لاړ ایران ته چابهار ته او د واخان سره او خپل ایران سره یو نیم میلیارد قراردادونه لاسلیک کړي، ترکمنستان پلاوی راغې دغه سره قراردادونه، دا یو ښه اقدام ده، دا یو نیک اقدام ده ځکه افغان منګل د تړلتوب نه د پاکستان اخلاصي ولې اتیاز د اخلاصي ګو نور کارنم کدی واقعا تر سره کله کې او معیاري ستاندرد روختون جوړ کی چې نور دې تم خپل چارواکي چې دی پاکستان د پراتی د پداوی د پاره نو د ملت نه ګنا ده. مکتبونه خوندې دې باید پایل کی، د څوک مجبور نه دې خوندې د پاره سره د کار او اشتغال زمينه د مساعده کی، نور لارې چارو دیم کار واخلي، خپل وبد مهار کی، داوا د خپل اٹک پوره د افغانستان د خاوري او کیاته دا کوم چې امریکا مل په دو پوند سو یو دو سره ماته کړ په بوسکاو په موټرسیکل په سلاو او په تور مې روسانو وله او په اختصاص مې انګريزانو وله. مره پنجاب ته بیا غیرت نه لرم چې ورته مې
ما نه نه ما نه نه مارس
دا خو دنه کې نو مجبور ماموران یو څه باید دولت هم وکی کچیر واقعا پروژې نه دلته همانګي موجود نه دي د پردې ساتنوري خبر نه دي همان د خپلواک وات توګه دي چلن وکی بیا پاکستان نشي کوي
لپاره څنګه راځي کوله پیدا نه په نور نه څه کوي. مننه. اتمر محترم، په ورته وخت کې چېرته د پاکستان حالات تراشو یعنی د پاکستان لزاوی د قضیه ته وګورو، ما د دې پروګرام په پیل کې په مقدمه کې هم یو اشاره ورته وکړه، د پاکستان د نننه چکم د امنیتی چارو انسټیټیوټونه دی او یا د نړیوالو راپورونو په اساس باندې د پاکستان امنیتی وضعیت خراب شوی پرته له شکه. مثلا کله چې په پنجاب کې په میاوالی کې د هوایی ډګر باندې حمله کیږي او ځین راپورونه حتی دا هم وایي چې تر ډیر شو الوتکو ممکن پکې خرابې شوې وي، کله چې په بونو کې په پاوز باندې ځانمرګې برید کیږي، کله چې د کراچۍ امنیتي وضعیت خرابې شي، نو د پاکستان داخل کې هم وضعیت هغه سینه دی لکه څوک چې فکر کوي. په دې شرایطو کې فکر نه کوي چې پاکستان په خپل هم ځین ستونزې لري؟
زه هم په دې باور یم چې پاکستان اوس خو اول د هغه ستراتیژیک موقعیت ځینې لویدلی کوم چې د امریکا په حضور کې پاکستان درلوده. اوس پاکستان امنیتي ستونزې سره مخ دی، اقتصادي ستونزې سره مخ دی، سیاسي ستونزې سره مخ دی، دا د پاکستان داخلي مشکلات دي. لیکن پاکستان یو مشکل چې لري اوس خپل استراتیژیک دوستان سره او د سیمې هیوادونو سره، دا دی چې پاکستان تر دې اوسه پورې دوه ګونې لوبې کوي په دې معنا چې امریکایان پاکستان نه غواړي چې تاسو چا سره یې تاسو ما سره یې که تاسو چین سره یې پاکستان د اول دغه موقف واضح کی ځکه چې امریکا خو په چا باندې رحم نه کوي یعنی د امریکا هغه سی یو زبرځواک دی چې په نړۍ کې دوی د بحران پسیدی او هرځی کې دوی کوشش دا کوي چې بحرانونه راوځيږي په هغه کې دوی به مداخله وکړي خبر اوس دا دی چې دغه ترهګرې ډلې ناامني چې رامنځته کوي دغه خو د پاکستان د استخباراتو په وسیله جوړ شوي دي دا د دوی په کنټرول کې وو او دی اوس دا نو دغسې یو
وبخښئ دغه ادعا چې څوک وکړي چې دا د پاکستان په کنټرول کې دي په د دې په مقابل کې د پاکستان تجارت یا لالویا سره د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شو دی نو کچرته د دوی په زړه کې په پلاس کې وای نو اقتصاد یې ولې دومره کمزورې کړی
bale za dalil ta stawa dalil da da چې پاکستان چینایان سره ډیر نشدې سو ام دا اوسم ز ډیر تشويش کیم چې دا اوس پاکستانیان ولې دومره بیره سره افغانان را وستل او لګیا دی په هر نوع هغه غیر انساني طریقه باندې دغه مخالف دغه تمام نورمونو دغه مهاجر وباسي او زبا باور ده چې دلته لوی لوبی دی او هغه لوبی د چین د نفوس د زیاتېدو مسله دی چین په افغانستان کې لګیا دی په سرمایه‌ګذاري بوخت دی چین لګیا دی په پاکستان کې په سرمایه‌داري باندې بوخت دی سرمایه‌ګذاري باندې چین د ګوادر بندر باندې شپېته میلیارد ډالر سرمایه‌ګذاري کړی او دغه یو لار یو کمربند تاسو وګورئ چې د نا امنی او لکابله سقوط سره مواجه ده او چینایان اوس په دې فکر دي چې دغه لار نه بیخي دغه پروژه نه دوی صرف نظر کړي او ګوري چې دوی په واخان کار کوي او ایران سره په ریل پټلۍ کار کوي او کوشش دا کوي چې د چابهار د لارې نه کوشش دا کوي چې دوی وشي کولی چې بدیل لار باندې دوی کار کوي او یوازینی علت هم دا دی په پاکستان کې او زما تشویش دا دی چې کله څومره چې سرمایه‌ګذاري د چینایانو په افغانستان کې ډیریږي په معدنو باندې په تیلو باندې ډیریږي همغومره به دې سره ناامني وي افغانستان ته راشي او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې دغه استخباراتي ډلې د
البته او بخښي اتمات سره د البته یو خواغه د افغانانو عمومي تشويش ته یو ملت چې تقریبا نیمه پیړۍ په جګړو کې تیر کړی وي باید هر وخت او هر لحظه تشويش وکړي لیکن د چین سرمایه‌ګذاري د افریقا هم په ډیرو داسې وادونو کې هم شته چې له غرب سره ډیر نږدې روابط لري د امنیت په برخه کې به د او بخښي د اقتصاد په برخه کې به د مومن صاحب نظر وختم مومن صاحب د غنور تجارتی لاري له پاکستان پرته پورستوي کې له افغانستان سره ډيري پرانسل شوي دي ستاسو معلومات
تاسو به تر معلومات ده چې د افغانستان سوداګر د افغانستان کوستور هميشه تر کوشش کوي چې هم په سیمه کې او هم په نړیواله کچه خپل تجارت ته پراختیا ورکړي او د هیڅ سره په دتیاسي بحث کې کارونه لري او د هر مملکت مشته یو خاص اهمیت لري نو لهدا په دې خاطر خو موږ د تجارانو مجبوریت دي چې موږ بل لار انتخاب کړل
مارچ سب کستاسو نظر واخلم کچیرته د مومن صاحب نیمه اشاره دیته وکړل چې له نورو هیوادونو سره د افغان تاجرانو روابط بهتره شي ودی کده غو روابط بهتره شي او مخکې اتمر صاحب د پاکستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه او پاکستان تر اقتصادي فشار لاندې وي بیا هم فکر کوي چې پاکستان باغه او استلاچ د خپل ستراتیژیک عمق په افغانستان کې ادامه ورکړي مارچ
ګوره کچیر موږ وکړای سو د موږ استخبارات وکړي چې د تل د پاکستان لاس پورسي جاسوسان د دوی استخباراتي شبکې گرفتاره کی ګيري کول منځ یې سي دا موږ کوله چې څار څوک د پاکستان ته نه اتیاجو د استقلالات د ترلاسه کیږي اته د نورو هوادو کې استخباراتي کړي او د لاسپوڅي اګیسي په دې معنا چې نور په واسطه کې عام نو هر څه نو لمنځ دې د دې د دې د لاسونه دی مستقیم لا کار نه راوړي دی مستقیم نه ځکه نه مطبوعاتونه مداخله وي دوی خپل لاس پوچ الله لاسونه هر څه کې دا ټي ټي پین چې راځي دی ورته راوړي کني خو ځان تار د توای اردو لرم تم لرم دال څنګه را پیږي چې راځي بیرته درځي ولې مهاره ولا نسی زبی الله مجاهد سمه خبر کی کیا وای ورته خپل کورنۍ مسله دی الکه مارن دوی چې راځي په خوان په انتحاریانو د باشان کې دلم دی دوی شبه کو دل نه کار کو خو منګ واره تل دې فلانی په موټر کې بارود کور کې بارود کې سو فلانی په موټر کې واسکټ کې سو فلانه فلانه دا سو چې نومونه وس بنا خپل بابا جان او کڅو کو سو
بله
دا خو دا خو دا خو په ارتباطات مې کې و سم چې ته اوس بدیل لارو باندې کار کې تا پرې دې کنه پیدا اوس غټم باندې خبر ده دلته مشکلات جوړي
همدغه برخه کې مارش محترم همدغه برخه کې به د مومنت سره لدوی وورو بدیل لارې عملا پیل شي ودي او ممکن دي چې پراخ شي
بدیل لار د هغه وخت څخه پیل شو چې تقریبا څو وخت دوه میاشتې مخه موږ په پاکستان زموږ لار را بند کړه موږ پر بدیل لارو کار کوي د مخه هم دا شنو یعنی په داسو کال کې هم زموږ ترانزیت په پاکستان څخه تقریبا شپېته پیسه کم سوې دراویا پیسه د افریقا څخه ولې هغه دې پیسه د پنیر دی هغه هم دغه بندیش پرات دوه میاشتې مخه چې لار بند شول ټول خلکو کې کنټینران پر لارې و هغه واړو لاغه په دی وجه چې موږ نسو کولای چې دوه ځای محصول واکو د پاکستان د ټاکس مطابق موږ سم محصول اخیستل کېږي لاس پیسه د ګارانټي را اخیستل کېدل ټول یعنی دومره مشکلات جوړ شول چې افغان سوداګر نور مجبور شول چې نور لارې انتخاب کړي موږ د فار نور لارې اوس موږ د شابهار د لارې څخه د حیرتانو د لارې څخه د کینی د لارې څخه د شیرخان بندر د لارې څخه د اسلام کلا څخه د تورغونډي څخه د نیمروز د لارې څخه د ملک څخه د دې ټول څخه موږ واردات نارمل افغانستان ته شروع دي ولی موږ نه غواړو چې په سیمه کې یو خپل داسې تجارتي په تر د لاس ورکو چې اغلته موږ تقریبا په کال کې په 100 میلیونه ډالر موږ صادرات لرو حالت تاسو ګوري زموږ او د پاکستان موسم سره یو شی دی سره یو شی نه دی ته وخت دلته میوه په خیږي حالته نه وي په خانو موږ حالت زموږ د فار ډیر ش بازار دی ولی دغه بازار یوازې موږ ته تاوان نه کوي دا تاوان د طرفه دی پاکستان هم د دې ډیر تاوان د دې ډیر تاوان دغه اوس په پاکستان کې تقریبا دا د سرحد پر خلکو باندې تقریبا موږ د ورځې د زورو صدر 1200 موټر زموږ د افات خرابتل د دې خلکو روزګار درې دلی دی د اوس د پرلط چې په صدقې کې شروع دی په چمن کې شروع دی دا نه کې نه دی شروع دا نه کې نه دی شروع په دا خلک د بیکاری د وجې څخه د دې خلکو دغه کارو چې به موټر تخلیه کوي یا به موټر صفه کوي یا به د موټر پنچرینی ول دا د دې خلکو کاروبار دلته د خوران غریب خلک دغه لغړې اتحاد چورتوي دا په اصلن کې یو ډیر ورکر ټیم دی چې ډیر خدمات یې راکړي خلکو ته نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې نورې لارې به هم وي ولی په سیمه کې دغه سي اقتصادي نه انډول اقتصادي په اصطلاح مشکلات رامنځته کیږي ضرر عام خلکو ته ډیر رسیږي ولی زموږ لار نه بندي زموږ تقریبا دغه اوس چې موږ تاسو ویل چې د واخوان کوریډور په خپل د افغان سوداګرو پیشنهاد دي د شمال سوداګرو د جنوب سوداګرو ټول په دې باندې پیشنهاد کوي موږ د
مومن د واخوان په برخه کې
دا یو خبره د افغان په صفات یو خبره کوم موږ نوڅ کولای چې په سیمه کې چې پلانکې دا پر سواخو بعضي دوستان دي فانره څه خبرې په ډیره احترام سره چې په خارج کې ناشوي او دا مستوي چې د پلانکې ملک دا پر سواخه هغه سواخه خپله جرأت لته جزما سره تجارت هم شروع کی په داکور کې یو دایره ترکشنی بیا چا څه کار کوي زه پر دغه حکومت باندې یقین درته وایم دا یو خبره ده زموږ اعتماد او اعتقاد په دې باندې ستاسو خبرې چې موږ ناسو مشلې د دې چې و هر چاته په صغره جواب ورکړي او د افغانستان د مستقل بودن بیرغ په ټوله دنیا کې پورته کړی ولی یو خبره کوم په جنگ باندې په مشکلاتو باندې څنګه جوړیږي راځي چې موږ تصویر وکړو موږ څنګه خپل د ستپر ساتو څخه استفاده وکړو د خپل ستپر ساتو څخه استفاده ونکړو موږ د هر دغه ستاسو ګوري په افغانستان کې په دغه دوه میچ کې چلار بندسوي دی یا څه مشکلات راغلي خلګو ډیر شیشه په خانی جوړی کړی دي خلګو ډیر دغه پرون زوړلم د سیروم سازي په فابریکا کې یعنی تو غوړی د سیروم سازي په فابریکا ده څلور پنځه فابریکې چې ټول افغانستان اوس مکمل دي دی سپورټ دی یعنی دا کارونه چې په دغه کال کې پرمختګ پر اکل دی
محمد صاحب امدی ته براشو ما مخکې تر دې ستاسو تر وی خبرې پورې دا خبره کوله چې پرلط چمن ته تاسو اشاره وکړه دی چمن پرلط ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل کښپاش مې سنور دغه تجارتي روابط پوسوین بولدک روان نوي او د ویزه شرط پاکستان عملی کړي د د په وینا د چمن ټول شار به خلګو تش سي ځکه چې نور اواید نه لري. لوي خبرتیا ورسته باسته دوام ورکوم.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادی پسپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. د کابل او اسلام آباد پر سیاسي اقتصادي اړیکو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني سرپرست محمد یونس مومند، د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. که د بحث دغه ټیک تراشم د چین سره د روابط اوس تر اوسه پورې چورته ګور ل چین سره روابط د بهبود پالت کې دی. خو مخکې اتمر صاحب هم د ته اشاره وکړه او مارج صاحب هم. اتمر صاحب، که دغه روابط په همدغه شکل باندې دوام ولري، خو په ورته وخت کې ل پاکستان کې چین د سې احساسو کې چلته نه امنی دا او ګډوډي ده، فکر نه کوي چې د افغانستان لاري ممکن دا کوریدور جوړ کړي واخان او لدی لاري روابط بهتر شي؟ اتمر صاحب.
بله، زما دا د دې چې وایم اول دا چې دغه لوی رقابتونه دي، یعنی د نړۍ په سطح د لوی قدرتونو رقابتونه دي دغه زبرځواکونو، یعنی هغه اوس په دې مرحله کې چین ته مشکلات جوړوي چې دوی د افغانستان منابع یوازې په انحصاري توګه خپل لاس کې ولري. د بل خوا نه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، چین یو اقتصادي غول دی او چین خپل منافع، خپل اقتصادي منفعت د هر هیواد نه پورته ګڼي. د چین سرمایه گذاری تاسو په سریلانکا کې ولیده چې سریلانکا یې بیخي کولاپس که او اقتصاد ورته خراب که، او همدغسې بیا دوی قراردادونه دغه بندرونو باندې چې دوی سرمایه گذاری کړی دوی بیا تر خپل ولکې لاندې راولي. په کانګو کې چین همدغه کار وکړه، په نایجیر کې چین همدغه کار وکړه. منګه داسې وایو چې د افغانستان طبیعي منابع زمونږ ملي منابع دي او دا د ټولو افغانانو حق دی. دا داسې چور و لیلام ته مه پرېږدئ چې هر غول اقتصادي هیواد راسي تاسو نه په دې بانه چې زه دلته سرمایه ګذاري کوم. اول خو دغه سرمایه ګذاری ډېر دغه د تخنیک له نظره، د تخصص له نظره دغسې قراردادونه ورکول دا ډیر ناسم کار دی. دا تاریخي مسؤلیت لري.
دا خو بیا بل اړخ سو ځکه چې نه له پروژې خبر یو، نه له قرارداد خبر یو، او نه له عوایدو خبر یو تر اوسه پورې. کنه
یقینا بله، ګوره قراردادونه شوي دي، د حاجیګاک شوی، د مس عینک شوی، د تیلو شوی. دغه ټول قراردادونه د چین لګیا دی چې ورو ورو دغه قراردادونه ځان ته اخلي. چین چې دغه واخان ولې دا شل کلونه کې دا دېرش کلونه کې واخان سرک نه جوړو، اوس چې دغه واخان سرک جوړوي په دې معنا دی چې چین غواړي چې دغه لاره تقویه کړي، د واخان او دغه پټلۍ د ترمز نه، یا په اصطلاح د حیرتانو نه هرات ته، همدغسې ایران ته، او همدغسې د حیرتانو نه دغه د ریلو پټلۍ وخځې دوی.
اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د مومند صاحب نظر واخلو. مومند صاحب، د واخان د کوریدور په برخه کې څه پرمختګ شوی؟
ګورې دا یوه خبره شو، هر شی باید په هر څه زه خو در اوسه پورې ځایم په افغانستان کې هم در اوسه سره ګرځم. موږ دا د افغانستان د حکومت څخه د بدخشان تجارانو، د شمال ټولو تجارانو، زموږ عام د خصوصي کور دا و چې موږ څنګه وکولای شو. موږ هم دا غوښتنه وکړه، موږ غواړو د نړۍ د یو ګډ اقتصاد تر مستقیمه خپل گزاره وکړو. زه تاسو په دې خبره، موږ پر 60,000 کیلو جنغوزی باندې چې په تیاره کې آستو 5,000 ډالر موږ کرایه ورکو، یو کیلو په 3 ډالر په تیاره کې وړو. آیا دا دغه 5,000 ډالر در پای پر یوسو؟ زموږ د افغانستان خصوصي سکتور خپل ریسرچ لري، خپل مطالعه لري. دا موږ د حکومت څخه واسو کې در دا اوس پر خونه چنه ویل چې دا سړک جوړوم، کې څوک سند لري ودی وای.
هیڅ نه یو جدا په افغانستان حکومت په خپل ځای مرور ته پیښات کی موږ تاسو ته ټول پلازا درکو دا سړک به جوړو موږ غواړو چې د افغانستان حکومت دا سړک جوړ کړي د افغانستان خلک دا سړک جوړ کړي لکه اوس چې موږ پر نور لوی لار باندې د افغانستان د وزارت پایدامې سره دیمو خپل ته باید ټول پلازا جوړ شي لکه په ټوله دنیا کې موږ باید سړکان جوړ کړو او د سړکانو څخه باید مرسته تاسو یو ګوري قانونیت په دغه ډول دی درې ټنه مال نشي کېدلی چې څوک یې بالا بود راوړي په خپل موټر کې واچي نه څوک سړک خرابول شي یو خبرته کوم ولی دغه کوریدور موږ د پاره اسانتیا ده چې موږ یو مستقیمه لار پیدا کوو او موږ مستقیم موږ کولای شو چې د کابل څخه در واخانه پر تقریبا 0 کیلومتر لار ده بیا د واخان د بندر څخه د چین هر منطقې ته وړي کته شنګهای ته ځي کته بیجینګ ته ځي دا 200 څخه در 200 ډالر پر پرچین کې د یو کانټینر قیمت دی زه خو حساب ورته کوم زه داس نه کوم چې دا یو ملک سره خرابې اړیکې غواړم زه غواړم چې په دا منطقه کې د ټوله کزما منطقوي همکاران دي کمنټوي هم منطقوي هم سایګان دي موږ در دا اوسه پر ګور زمو ترانزیت ته څونه تاوان رسیږي موږ در دا اوسه پر هغه بل ملي اصول موږ در دا اوسه پر پیشنهاد نه دی کړی حکومت چې د پلانکی دولت ترانزیت وربند ک په دې خاطر چې موږ په دې په یوه موږ نه غواړو چې خپل د ملت ګټه ولې موږ ته نورې لارې همسته ولې نه غواړو چې د ملت خپل ګټه هغه څو خلک چې په دبل په ترانزیت د اوس د اسیا ایمانت خاطر ترانزیت روان دي پاکستان ته شاید بل جوړي د ترانس پروژه د چاغم یو درېل خپل چې د پاکستان سره مشته پرغه باندې د خبري روان دي یعنی دا پروژه د افغانستان په ګټه پروژه جوړي د چین سره زموږ ارتباطات ډیر مهم دي موږ پر یو کانټینر باندې تقریبا 2000 ډالر اږي چې پر واردات کو یش پر 2000 ډالر مترپیږي په بعض وخت کې 1000 مترپیږي موږ غواړو چې قیمتونه راکم کو او دغه د افغانستان لار دا کچیر مرد واخان سره مشلوز مرد افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري د جناب احمد صاحب یو خبره ته اشاره کوم چې په دې کې به خامخه پر بعضی مملکتو په بدل کېږي پر بعضی بشل لګيږي د بعضو په دې کې منافي د بعضو په دې کې منافي ولزمږ مقصد دا دی چې افغانستان یو ملک دی په خوشکا پر تړلې هوا دی نشي کولای چې د نورو د وبوت استفاده کوي سبب د ایران سره کاندکټرینه سیاسي را لغبم زما سره دا چم کې بل ټوکینګ زبې څو آپشنونه ولرم کا آپشنونه ولرم زه نسم کولای چې خپل تجارت په ادامه ورکم دغه اوس سمټ ګور په نیگیټیو لیست کې د پلانټ مشینریز مو سمټ د پلانټ مشینری دا اوس په کراچي کې ولاړه ده په ادرس او شپته کنټینر کې چې بند ده آیا دا کم قانون غواړي په کم قانون کې د بیلمنی ترانزیت په قانون کې څه او کله افغانستان پاکستان د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت کې ستاده دا هغه شاندي چې موږ ته د مشکل سره مخامخ یو موږ غواړو چې دغه اوس چې موږ حالت یا ټول یا خبر دي موږ غواړو چې خپل ځان د هغه مشکلات چې موږ ته نور مملکتونه پیښي مجبوري ځان ته وکړو مجبوري موږ بل اپشن ولرو بل لار ولرو دغه اوس په خوا وړه ټول د پاکستان څخه راتللو وسوله د قزاقستان څخه زده دا وکاله تکال د مخ پر دی باندې کار وسو تجاران سره ځای شو د قزاقستان څخه ټول وړه راوړي د لارو تخلاص وسو مشټوله فرکی مواد د شمال څخه کمنو د حیرتان بندر د لار څخه استي د حیرتان بندر د لار
ما نه مومن صاحب
خبره می پدی کده هر شی زموږ د دوستانو څخه یو کس در دعوت پر خوځنه په خبرت شین وعده کړی چې
نه آزادۍ راډوم د سراپور نه لري آزادۍ راډو د سراپور نه لري سچین اشمنه کړی
تلويش کیلومتر موږ دای سړک لرو چې هغه نه کې سبب وګور دي چې هغه هم چې موږ ته وزارت فائدې مې د انجنیرانو سره خبرې کړې دي وای دونه مشکل نه ده هغه ماشينري په افغانستان کې وجود لري چې هغه سړک په جوړ شي مشکلات دونه نشته او زه فکر کوم چې کلا درځنی پر کېږي زه په خبره کوم د افغانستان د خلک نه دي نه چا ورته ویل دي ولا قسم به سخت به قسم ایت ته ونه چې د هر مشکل سره یو پرفت جوړي یعنی افغانان داس خلک نه دي دغه وسم ګوري بانکونه ټول باندې انتقالات څنګه کیږي 8 میلیارډ واردات لري د شان څنګه راول کیږي مشکلات دي د یو چې په دغه مشکلات سره چې مبارزه ونه کې نکي ریس امکان لري چې بس مو تر ازمه ټول محترم مشران چې ما سره په بحث کړي
بله د مومن صاحب ټلیفون رابطه برته قطع شوله مارج صاحب تاسو ته راشو مارج صاحب سیاسي اړخ ته کوي راشو کچیرته دغه سیل چین سره اتمر صاحب د چین پنګونو ته اندیشنه لري لیکن په ورته وخت کې که مختلف هیوادونه پنګونه وکړي په افغانستان کې یو توازن نه ایجادوي
دوه خبرې مومن صاحب وکړلې یو دا ویلې چې منګ دسه کوو ما زده سه کوم او دا سه کومه
او داخله چې له بهر نه غږیږي یعنی دا یو انتقال نیوکه وکړه چې همداسې څوک دي. جناب ته څوک یې؟ دا وطن دې تا ده، ته وارث یې، رایې څه جوړې؟
خیر یو بل ته به څه نه وایي. ومارث
نه یو دقه دا په نیوکه په مونږ وکړه که څه وایې چې بهر کې کېناستل هغه افغان د خو تا مشر کوشلاخ کې و که اوس افغانستان ته راغی اوس افغان ته پرون په کوشلاخ کې و که هغه نه افغان نه و خبرې وکی که کوم چارواکی په زور یا پارا ډول چې راغلی کوم غلطي چې کوي هغه ته نیوکه کوي یا اسلام به ستا کوي یا به ورکیږي. دا یوه خبره. بله خبره د بدیل لارې مسله وه چې بدیل لارې اوس بدیل لارې مخکې جوړې سوې وې. هغه وخت د ترن افغانستان ته راغی د اورګاډی له ترکمنستان سره او له شمالي گاونډیو سره مستقیم من اړیکې جوړې سولې اړیکې په ښه توګه جوړې چا بهر ته کوشش وسه ایران بهترین مارکیټ او بهترین دوست هم کېدلی سي په تجارتي لحاظ باندې که موږ پاکستان هم مشکلات ولرو دا باید موږ کو چې حتمن په پاکستان د توجیه ورکړو په یو ډول نه یو ډول آب و هوا تاسو وګورئ د نورو جون لږه بهتره ده له هند سره هم د چابهار موږ سره کې ښه توکي ولري قیمت ورځ نه زیاتي هغوی ته تقریب د قیمت جوړیږي چې صادرات موږ ورته لیږو. ایران لپاره افغانستان ښه مارکیټ ده او د توکو دپاره راسو. بله خبره د چین د واخان کله چې سفیر اولیږسه په درېم ورځ باندې خپله چارواکو خبرونه مو ته وګورئ چارواکو اعلان وکړ چې په خبرو کې سفیر ژمنه وکړه چې زه د واخان د ابریښم په لاره جوړولو کې افغانستان سره کومک کوم. دا خبر ما په خپلو غوږو واورېده. کله چې غنی برادر په ایران کې و د ایرانی چارواکو سره دا خبره وسوله چې په ایا د جوړولو د سړک دی واخان کې تاسو سره مرسته کوم حتی د تاجکستانه پورې د اورګاډي همکاري هم ایران غوښتله. یعنی دا خبرې یادې سوي دي مطرح سوي دي او په دې باندې پلانونه روان دي. صحیح ده چې د چین ته موږ ضرورت لرو خدای دې راولي روس دې هم خدای راولي هر هېواد سره راځي اقتصادي اړیکې جوړوي توکي راوړي راواردوي صادرېږي هر څه چې کېږي دا د افغانستان په ګټه ده. راک راواکړه د افغانستان په ګټه ده. تعامل په هېوادو سره د افغانستان په ګټه
مننه مارج صاحب.
تجارتي سیاسي هر ډول اړیکې جوړېږي دا د افغانستان په ګټه ده. دا تنا دې ته نو یو خبر اخیری وروستۍ خبره کوم کله چې یاد دې مسایلو کېږي د طالب چارواکو نه څوک شاید هغه په مسؤلیت خبرې کوي دې نه پوښتنه کې تاسو ستراتیژي اقتصادي څه شی ده پالیسي دې جوړه کړې که نه ده جوړه کړې پالیسي واقعا لري د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ په اټله نه تناس په پالیسي سیاسي دی او دما اقتصادي څه پروګرام څه برنامه لري دا برنامه د
وسیله
کې بالغ دی موږ اعتبار به کولای سم روانه.
مننه مارچ اتمر صاحب د خبرونه تقریبا یو څو دقیقې پاتې دي یو لس دولس دقیقې که دا بحث سر راغون کو په مجموع کې د تروسه پورې چې د بحث ته ګورو غیر له هغو تشویشونو چې طبیعي خبره هم ده چې افغانان باید په مختلفو مواردو کې تشویشونه ولري لیکن اخر شانس عملا دغه اوس روان دي او په دې سیمه کې ورته د دې حالاتو شاهدان یو د افغانستان او د پاکستان روابط ستاسو په باره ستاسو په نظر په کوم لوري روان دي که چیرته په خرابې خوا روان وي څنګه کېدی شي چې بهتر شي؟
مننه شمار صرف غواړم چې د واخان یو سړک باندې هغه باندې یو لنډ تبصره وکړم. زموږ هدف دا نه دی چې موږ د دغه سړک مخالف یو. دا سړک د دواړو هیوادونو دپاره ډېر حیاتي دی. دا ځکه حیاتي دی چې افغانستان د نورو د احتیاجونو نه خلاصوي او دا زموږ دپاره د شیرازۍ یو نښانی دی. زما تشویش دا و چې موږ دغه اقتصادي غول یا چې چین هغسې یو اقتصادي غول دی دومره خلاص لاس ور نه کړو چې هغوی د زموږ په طبیعي منابعو باندې چاپه وکړي زموږ په تجارت دې مه کوي زموږ په ترانزیټ دې مه کوي. دا موږ ته په آینده کې مشکلات را پیدا کوي لکه چې سریلانکا هغه سي مشکل سره مواجه شو لکه چې نایجیریا شو لکه چې کانګو شو لکه چې افریقایي هیوادونو کې دغه د دې مثالونه ډیر زیات دي او زه نه غواړم چې دلته دا خبرې وکړم.
البته چین په تاجکستان کې ډیر سرمایه ګذاري کړې ده او ورته اندېښنې ځینو څرګندې کړې دي. رابر سوال ته لطفا راشي.
سوال ته راځم تاسو باید دغه زما خبره ریکارډ وساتئ. طالبان هیڅکله دا قوس کې نیسم، هیڅکله د پاکستان مخالف کیدای نشي او نه به وشي. زه دینه ډارېږم چې دغه جنګونه، شفاهي جنګونه چې دوی لګیا دي، د چا خبره جنګ زرګري ده. زه د دې نه ډارېږم چې دا یو بله لویه دسیسه د افغانانو دپاره نه وي. کاشکې زمونږ دغه طالب چارواکي دومره وطن پرسته او ملي ګرا شي چې دوی واقعا دوی د پاکستان د نظامیانو برخلاف او د پاکستان د هغه ناولي ستراتیژي برخلاف ودرېږي، ټول افغان ولس د دوی تر شا به ولاړ وي. او کنه دا بیا یو بل یو بل چل د مداری، او لکه چې مونږ د دې شاهدان ګوري د نجیب حکومت د همدغه پاکستان د لابیګری له طریقه چې روسان سره وکړ ړنګ شو. د نن د نجیب په نظام کې دوی کسان استخباراتو ګمارل، همدغسې د مجاهدین حکومت دوی د طالبانو په وسیله ړنګ کړ. او دغه مونږ ګورو چې نصیر الله بابر د پاکستان د کویټې نه وخځې د خپل کاروان سره او ترکمنستان ته لاړ، او همدغه سي د طالبان د حکومت د نسکیورودو
تشویشونه په ځای دي. تشویشونه په ځای دي او د پاکستان په باره کې مخکې هم خبرې وکړې چې کله چې شوروي اتحاد دلته وو پاکستان په نړۍ کې یو دریز درلود. اوس چې شوروي اتحاد دلته نشته، همغه جغرافیایي موقعیت همغه دریز نه ورکوي پاکستان ته چې غرب په پاکستان باندې اتکا وکړي. یعنی البته تغییرات هم راغلی په نړۍ کې، دې کوم شک نشته.
یقینا دا خو یو واضح خبره ده. او افغانستان د دغه تغییرات یو لوی سترنج ده. زما هدف دا ده زموږ سیاسيون د باید په دغه خبره باندې سر خلاص کړي. هیڅوک د دوی د سره ده چې څوک منګ افغانان که په داخل کې که په خارج کې، دا خبره چې څوک کوي چې خارجان تاسو قسم کې تاسو خپلم شبر صاحب خارج کې هستی، تاسو کوم ورځ داسې شوی چې تاسو خپل وطن هیر کړی؟ تاسو
نه خدا اوس هم وطن دی، وطن داسې ځای کار کوي چې سرکار مولا وطن سره دی کنه؟ طبي خبره
ټول څنګه هم داسي دا معنا نه لري چې څوک اروپا کې د امریکا کې د هغه وطن نه لړ کاغذ یې. خو د ټول نه ډیر طالبان شل کاله په پاکستان کې وو، د هغه نه مخکې مجاهدین څار لاس کړه په پاکستان.
نه نه دا خبره نه، دا خبره خو سمه نه ده.
او دغه نور چې اوس په خارج کې دي او دوی تخصصي مسلکي او فکر تعلیمي هسته کسان دي، دوی بیا دغه علاقه نه لري.
معنی نه اتمر صاحب د خبرونه په وروستیو کې به د مومن صاحب نظر هم واخلم، بیا به معارض صاحب ته ورشم. مومن صاحب کدا بحث راغون کو د په اقتصادي برخه کې بل تاسو پوښتنه وکم، چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او دغه تجارت ستاسو په باور په کومه خوا روان ده؟ تاسو ته خوشبینه یاست؟
دوه درې شان چې موږ وایو ګوري، دا زه د ماریت ته چې پر ما باندې انتقاد وکړي، یو خو
په انتقادونو پس نه ګرځو، حوصله وکړو.
حوصله کوم. زما د خبرې انتباه داسې و چې موږ چې دلته ناست شو نور د جنگ څخه خلاصوي نه کېږي، چې د بل ملک سره موږ بیا جنگ کو چې پلانکې ته جواب ورکړو. پلانکې ته موږ باید د یو تدبیر سره کار وکړو. همیشه موږ باید ټول کار په و موږ تجارانی په هر شي کې موږ ته تاوان رسېږي. موږ د غوس د سیاست ښکاری په نو ډالر موږ اوس په کراچي کې تاوان کوي. د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت څو چاند لري؟ امنیت ته کرپشن نشته، د کوکنارو کرکله نشته، خلک د هر ورځ د فارون تقریبا زموږ او تاک تجارت د انتخابي د کارکونکو د تجارانو د جملې څخه پرونز موږ دفتر تقریبا یو امریکایی، یو چینایی، یو ویتنامی چې دروسرو ګډ شرکت ترلودي راغلی و، او دلته یې غوښتل چې د سولر په فابریکه کې یو ډېره غټه عظیمه فابریکه جوړ کړي. آیا دا تاوان دي چې په افغانستان کې جوړ شي دا فابریکه؟ موږ خدای سي وایو د سریلانکا خبره جناب اتمر سریلانکا یو سودی نظام درلودي افغانستان هیڅ کله د موږ چې اوس ګورو د اوس ګورو د سود سره کمه د چا سره معاملې نه ده کړې د سود د سودی نظام معاملې نه ده کړې د چا سره چې ټول شان تسلیم کړو دوه نه ګټه راکې یا دوه به زګټه تاسو کوم افغانستان د یو ملي د یو مشارکت ته مخ ته یا افغانان په شریک د سمیتو د جبل سراج په فابریکه کې یو قطري شرکت یو افغاني شرکت سره شریکان دي سره مې ګزارې کړې ده د سر په فابریکه کې هم تقریبا څلور تن تقریبا جرلس کا افغانان سره شریکات دي د افغاني لوس په نامه باندې پاره سره شریکان دي خپل کار پر مخ دی یعنی دا څه نه دی چې دلته بنوت دا څه نه چې ما خو دغه د کاشکري د کیلو د پرونچې جناد محترمه جمله صاحب وره بیا غي یفتاکه یی د تیلو وسه د دې په قرارداد کې تومره سخت قرارداد توي دي چې د افغانستان په تاریخ کې به سخت قرارداد نه وسی افغانستان دا څه نه چې پلان خسته زه ټول دوستانو ته احترام لرم مارج صاحب ته اتمر صاحب ته ټول دوستانو ته چې دی په دې کې مرته نیک نظر کې خو موږ به یو څه دا تلر چې موږ ګله کړ چې موږ به خوتان سیمه رافیل ته موږ سره همکاري وکړي موږ سره انلاین همکاري وکړي بل وکړي موږ ته نظریات کې چې تاسو نیکو نظریات ته موږ مستفید شو موږ د افغانستان خلک زب د شل کال نه په افغانستان کې وو د تلويش کال د دې خپل د کولیز فکر کوم د افغاني صوبا تاسو ویني مساجرات کې د پام ور بدلون راغلي دي دوه کال تر مخه د افغانستان تجارت 200 میلیون ډالر و تشکل یو وشت د 2 بلیون ډالر دی 2 میلیارډ ډالر دی هوایی کوریډور په اړه دی د ټولې دنیا سره د ټولې دنیا سره تقریبا جلغوزي دي ولې ضرورت هم دا دی چې د هر ملک سره د ټول ملک سره افغانستان اقتصادي سیاست او څنګه کړی د ټول ملک سره اقتصادي اړیکه افغانستان ته په مقابل
ماننه مومن صاحب
بل اقتصادي اړیکو په احترام باندې غواړو
ماننه ماننه په روسیو کې به د مارچ سم نظر واخلم مارچ سم که ستاسو نظر واخلم چې حالات ستاسو په باور حکومت خو روان دي که په خراب خو روان دي لکه څنګه چې موتروس په باس کې را سره برخه واخسته د بهتري له خاطر څه وړاندې سلره
منه نه ګور یو خبره زو کله د څه تفاهم مې سره نسی داس مطلب د موږ خبرو دانه چې پاکستان مطلق کان دروازې او ثروت رندرې کوي د موږ هدف دا ده چې پالیسی اقتصادي پالیسی سیاسي پرې دی اقتصادي پالیسی تاسو جوړ کړئ چې دغه ګټي خپل ګټه پکې تامین دا چې هر واره تاجران چې وی چې د منګه ما وا د توکي ګنده کړل خراب کړ کانټینر بند سولو دا دا سولاغه او دغه لارې روانې د مرکزی اسیا او جنوبي اسیا مرکزی اسیا ته ځي دا خو بیا طرفه سو کنه ته یو قرارداد او پالیسی پروګرام د څه سره جوړ کړي ته تاوان ونه کې کته بیا تاوانم کې بیا روانه چرنا ولا ما د ما دوست استامي واده نږدې د او دا د او دا دا خو بیا نه منل کې نن ځکه بیا نو کبه چیرې نس کوي د راځه تهدید سیاست نه کار واخله بدیل لار خلاص خپل پاکستان ته تی تیجی راځي تر چر سره ده زه تاوانې کوم کوغم تاوان بیا کوي کله بدیل لار خلاص سره نو دغه مسلې د پاره بسر ډیر پام او توجه دې دې مسلې ته وکړي دې هغه مسلې ته دې اقتصادي چارو کې نور نور دغه څه منګه خلار ته نه ورو ځکه منګه لا تر اوسه پورې دقیقې او کابینت مسولې نه لرو د منګه وزیر د مالیه وزیر تجارت دا غیر مسول کسانی چوکیداران دي دا کدي سرپرست نسی کولای مطابق قانون د کار استخدام مامورین چې نړیوال قراردادونه لاسته
کړي یعنی پیشنهاد داده چې کابینه باید سم شي متخصص شي دا یو بل پیشنهاد څه دی
بابا قانون باید جوړ کړي تاسو اساسي قانون ټول دنیا مسلمانانه ته شری قانون سره کوي هغه تاسو و چین ناراضي تاسو په قران باندې خبرې نه کوي ته وصول جو قانون جو کسی رقب قانون پا بنارا که تن نڑایوال سوداگری تجارتی او نور ترن لاستی که دا کارتانه دا کرای بلا خبر اصلی هم داگه دا مستقی کسانه دا دیده چه دا مستقی کسانه وی دا در توایه چه وی اگه خو مفسدین دی وو را اغلا و مفسدین و غاسبین ملت متنفره سوی چه نالت کری دی مگم نالت هو اگه مرا که اگر اولی خو بیتو چه سر اگر اگه تیار و اغه څوک نه مني د ته پاس د تلې سم کسان دي په بهر کې په جنډه ټول دی او د څه خونه کې چرآځي ته وسرور ته جوړ کړه قاعده او ته جوړه
مننه مارش صاحب بس وخت مننه نور وخت اجازه نه راکوي مارش صاحب مننه چې په باسک مو برخره سره وخته اتمر صاحب لتا سو هم منندو یم او مومن صاحب لتا سو څخه هم زحمت شي برل او ریدونکو اجازه اخلم او لتا سو
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے